السلام علیکم. ازادي رادیو اوري لمړی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزیر بلاول بوټو وای د طالبان اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خزو د حقونو وزده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دی عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل. دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خزو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او زیاته کړه. یو باثبات او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده، خو طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د زرداری د خبرو په اړه تفسیر نه ده کړی. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفا د بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو دا د نمخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمنګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې به میرمن ویلي په دوه لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ننوتی او په دوه لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خوځنجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده. هغه امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناست دي او د هغو کسانو لګواخ سره مخامخ دي چې په خوابندیان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېر خزینه قاضیان څارنوالانی او مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ بورډونو لخوا موافقه شوې چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالوېش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ لیاوه ورځ را مخکې شوې او اوس به لومړی لوبه د مارچ په 23مه وي، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول. یا هم خرغلی د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او ترخوای د خوځولو لپاره ځنګړي شوی پروګرام ته جلا شوی. خولمړی څورا پورونه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاد وايي په نوي تعلیمي کال کې برتر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډه ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې ده، خو شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وايي چې تر امر ثاني پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه یې هم په همدې پلمه وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي.
In a week time on 21st of March
څه باندې ونې ورسته، یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي، خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د شوانځو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ځنې یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خوای د خلکو غوښتنو ته په پام د جنو خونځي پرانیزي؟ د چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نور پښتنو ته به دې مرکه کې ځواب وایي.
د خوځو یا د دې کېانو ثبت نام مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونونه پرانستل کېږي د اول د دویم د عمله او د جنو د پاره دوی ته لوی هندسه ویلې چې د نجونو د پاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بله هم شته ده، او هغه دا چې الکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبانو باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه راوروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، د دې راوروسته په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه شوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یوځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور دی چې طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ. دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور دی او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلی راته دي، هغوی باندې تاثیرات راولي. د دوی بانک اکاونټونه د همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل تباه کېږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000 to 5,000 دوی لواندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې او دا یې د زده کړې دپاره لواندا ته استول کېږي، د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې، د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق اتمر و چې د نوې تعلیمي کال لپاره سره سمې په احتمالي توګه چې آیا طالبان به خوانځي پرانیزي او کنه او تر خوایب تیړاندې خنو ته ځوابونه ورکول.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او د بخنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځم می پورس په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ دروسه په افغانستان کې خزینې کې په حرکت چلامه ونډي او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان خوځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي زیاتیدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړه
چون قبلن یک ورزشکار بودم فعلا مدام
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. پدیر ویره تګ را تګ کوم داستونز او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونه په داسې حال کې کی چې د بخنه نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځم به ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خزي تقریبا په حرکت چاله موندې او سیاسي تصمیم نیولو څخه به برخه شوې دي. د بخنه نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنه نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې خزي د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره شي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته لتلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوچتولو یې کومه اغیزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جایی بسیار تاسف است که
دید خوشنی زایده چنن و رست طول نره دی افغانستان دی خزو دی وضعیت او دی طول افغانستان وضعیت پاره خبری کیوی خود افغانستان خلکو تایده حل کمالا را ندورانده کرده. لبدا مرغا دی افغان میرمن غکتر طول خورا خاموش غگونو سخده چه نچا آوری دلائی نه پسترگولی دلائی هیچ غواش نده آوری دلائی.
د طالبان حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه عمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خوتلی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیرې سات خبريږي کول شي وایوري. او سم لژمنی سره سم د ازادي رادیو د ونیس پروګرامونه خبري کی خو وخت ولري.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زدگا مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنه نازم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د تعلیم کچه تیتیگی نورم آتا خریخ جنیسی کولای چه خپل درس تا وزیپی تا خپل دفترونو تلاړی شنو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدل خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله زرمینه وای
لوال ز خپل به ډاکټر ته نه ووله ماته به ویلې په کور کې وایل ته نری نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و نری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره و دی هغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی او دا شرم نه ګڼي چې دې لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوه کې دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلي کې څونه خځې مریضانې سي هلته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا یې په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي بدتري شته او بهترینه شته حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسم ونن منځل شوه افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي له کار څخه منع کېږي له ټولنې څخه اسفیږي نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق حقوقو هویت او ورځو خبرې وسي تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي وخت ورکوي او نمانځي نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نشته او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی لبه وخت دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی یعنی ټولنه کې نیمای قشر ستا ولې حق حقوق هویت پالیا چې نست دا چې نه لکه دوی چې نه نو په همدې اساس موږ په ټولنه کې شزی ستا مگر د حق او حقوقو د پاره فعالیت صفر درجه ته رسیدلې او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو منځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسیدلې نو په همدې اساس هم نه د مارش د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي له غره څخه خاص راوي حیوانات ساتي خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري لمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه پاتې لا لمانځل سو اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی د چغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی ته اسلام له نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکړل سوی دی او بیا خو په وروسته کې د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې
احمد شاه وردک داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي نو موړی د خپلو خبرو په پایل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي وایم سخ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلان دی راغلی ده پویږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی زورونې د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه په دولتي سطحه په مدني ټولنو کې په بین المللي موسساتو کې په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي او په دې هیله یم په دې امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ المنزو دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المنزو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خانه باندې غوی ته توفی ورکو کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو د هغوی یادونه کوو د هغوی قدردانی کوو الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی د سخه د چي په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړې په باور د خځو د ورځن منزل هغوته د ارزښت ورکول په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د خځو د ورځې د منزلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لري. په دوه وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دینې د دې امتیاز کې کم و، وخت کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د تب چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخه تور سوړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې و، خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې و په فابریکه کې کار په مخه ته. په دوه وخت کې میرمنې ډیر پتنګ رسی او د خپل غږ ته دو شهر لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوق باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپل مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړ چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډیر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چې یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډیر اتصابات چې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړیږي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهری ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري. بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی په 1901 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کی یا خبریږي په غو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورس خپل هیوادونو کې د خځې په نامه باندې مسموکا. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د خځو په نامه باندې منځل کې دا ورس یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کې مظاهری کې او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق راغ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه منځنه کې نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو ته تفاهم رسی چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي فابریکا کې شوای و ور کې لګیدل و ډېر کارګران کې مړ کی د ماشومان سره، نو هغه مشخص دا اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې د ورځې ورته ټاکلې. نو
ډېر زیات مننه. رازو د افغانستان د کلی او باندو د خزو ژوند ته اغلی نظامی، آیا دوی دا ورځ منځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډیر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لورو پرتو سیمو کې په دوه ورځو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم و، جنگونو هم دی لري وساتلې دو مسایلو نه بی خبره یې وساتلې. د ښځو په حق لا په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق لا لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل دې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی به لوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پا دو مسلا نپویی، فکر که چیم داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پا دوشی پا اطرافو که نپویی چی دلتا حق ده چه چه ده یا یچیم داغ حق ده چی ناستی یوزای دوده خورو یوزای جوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټولو یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه ده به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږئ چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لیږئ، خو لوران هم ولیږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته بپلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کې باسواده یې ددې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که ده اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دی. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسئلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي. او یقینا هم چې کمی ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دی، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یا زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خشیږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکی او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و مو غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځلو پاک لږ طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 44. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښی چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویې وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لوی وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لوی وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کله کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي سات کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیه، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوښو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیه ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لویو وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویو وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویو وچې د طبیعي منابعو لپاره شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو لپاره په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دي چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینی په سپین، ابي او شین رنگ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلی افریقا یا جنوبی افریقا د مهمو قانون څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلی افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ساعت 9 صبح با وقت